شي دا مشال ویډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او ټکنیکی همکار اسحاق خان امیری نیکی هلی او سلامونه وایي د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوي ولس د ستوندو ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات مو درنه په دې خبرونه کې غوره کړی دي. د خبرونه پر وسته نیمایي کې به تاسو د مشال ترنالاندې بحث اوري چې نن به پکې خبريالانو ته په ورپی خوستوندو باندې بحث کیږي. اول خبرونه له پامیر ساحل نه.
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندي شوي مرستې دې ورته بحال کړي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو د بیکوره کړل شوي او خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره مرستې اعلان کړي دي، او د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو بندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک ګړیوم او دوسلي سیمو مشرانو تېره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره زیتای کو زکه چې مشته دی دا وی دی چې پر د خل بحال نوي دی تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر دی د امیر دا تاون وسره کی خو پر بانک کنه په چارو جازر کی نظر کی مسله حال کو او که حال نش په دا خبر امیر رټل قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو پنځو سیمو د مرستو په اړه په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولې دي، خو هغه اداره بیا وایي انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو د بیکوره کړل شویو خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پیښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننی بیان کې ویلي د امریکا نړیوال پرمختیا ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره د روزنې، د کاروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. بیان وایي دا اعلان نن په پیښور کې د دې ادارې پاکستان څانګې مشر جان ګروورک د پاکستان او ملګرو ملتونو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړ. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال کړی چې تیر ماښام د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وویل د بیکوره کړل شویو د بحالۍ لپاره شاوخوا 800 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار مغربي برخه دې په چټکۍ جوړ کړل شي. نوموړي تیر شپه په اسلام آباد کې د وقوندې پر مهال ویل د ځمکې اخیستلو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتونو سره همکاري وکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عبدالرؤف لالا نن مشال راډیو ته ویل که په عملي توګه سړک او اقتصادي زونونه جوړ شي نو دا وښه کار وي. هلته د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي حکومت دې په عمل کې ثابته کړي چې لار جوړوي، او تورې پورې کړ چې وفاقي حکومت د غربي لار جوړولو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. لمشال راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوی قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یوه وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. خو د صوبې ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر شاه سوار نن مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د عمران خان څرګندونو غندنه وکړه او ویل چې د هسپتالونو انتظام په اړه قانون ښې نقطې هم لري، البته دا قانون د روغتیايي کارکوونکو پر نوکرۍ منفي اثرات هم لرلی شي چې باید حل شي. نوی قانون وایي چې د هسپتالونو ښه کارکردګۍ لپاره به یو بورډ پوره واک لري چې هغه روغتیايي کارکوونکي له دندو لرې کړي چې خپل کار په سم ډول نه کوي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 ارب روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا EPI یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یوه سیمینار پر مهال وویل یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په یو څو ستنو یا ټیکو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریان ټی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، گردن توڑ، بخار، سرسام، موندے چکمشی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریاں دی او دی په دو او دری ټیکو سره دینه بچ کې دیشی.
په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې ثبتېږي. د افغانستان ولسی جرګې په غور کې د یو انجلۍ سکسارېدو قضیه د جدي څېړلو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې د رخصانې په نوم د یو انجلۍ سنګسارولو غندنه وکړه او وویل چې دا د انساني ارزښتونو او بشري حقونو ضد کارکوونکو تا باید سزا ورکړل شي. د ازادۍ راډیو ویډیوي رپورټ ښیي چې دا 19 کلن انجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور خلکو او وسلوالو سنګسار کړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په مرجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مرجې د پولیسو یوه چارواکي نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو ټاکټیکي شاتک کړی او عملیات یې پیل کړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام 4 کلنې جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهمو موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تېرې میاشتې پر 1/3 د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دی مستورا او د شام په جګړه کې لښکېلو 1000 نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو پکې د شامي حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه و. ګډونوال سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هوار کړل شي. او په مرکزی مسکو کې لزګو نظر خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین په لور لاریون کې برخه اخلي. د لاریون منتظمانو نننې لاریون په مصر کې د روسي الوتکې لوېدو پیښه وژل شوې لپاره د یوې دقیقې یا منټ له خاموشي پیل کړ. د ملي یووالي ورځ عام رخصتي یا چوټي وي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 1412 زیږیز کال کې د پولند ځواکونو پر وړاندې د روسي بریا لمانځلو په موخه تخلیق کړي. د خبرونو پای احمد الله د کرنسي او آثارو لبي او سباني موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخستل کیږي او 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115.60 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاوند 108.50 روپۍ او 102.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ او 202 ایرانی ریال په یو پاکستان ایرانی روپی خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسو بای درته احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د شمالي وزیرستان ولسوالۍ حکومت پر سر خپل کړې ژمنې نه پوره کوي. د وجلې شوی خبریال زمان محسود ملګری وایي د هغه د وجنې وجه داوا:
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان محسود چې څومره کوشش کولای آی ډی پی سپاره محسود قبایل پاره هغه حقوق خبره کولای.
د باجوړ قبایلی سیمې ولسوالۍ حکومت دوی ته امنیت ورکولو کې ناکام شوې ده.
حکومت کوم عوام د غوانونو نه لاسونه وباسي تر یو شي زمنګ تر راځي دا یو تکلیف نور عوام چې کوم ده هیڅ فکر نه لري.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده او د مشال ترنالاندې بحث به هم اوري. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي، موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یو واری بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی بې کوره کړل شوو خلکو ته د مرستو رسولو ودرول شوې لړۍ دی بیرته روانه کړي. د دغو مشرانو په خبره له تیرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی شکایت کوي چې وختونو ته یې حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پی نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان پنځه تحصیلونو شوا سپینوام رزمک ګاډیوم او دوسلی مشرانو تیره ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړي. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیې ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لیست دی ولو ژ خو بهر ال ایف ڈی ایم اے ولی اول خو امال نه پکې بیا ورځ سره چې نه پولیټیکل ویلی دی خپل پی دا لیست واپس خو ځای چې پی یو سره په دای گرین نه یا ای پی ار ته وځه زو نه نه جرګه غاده تو کوم مش کوم سره درې می مش کوم ته خبره مخ شي کی باقی وزتی کوم فیصله پکو بیا چا کوم څه خو شي ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی و چې تر سو خلک کډوال وي مرسته به جاری وي.
لکه د کوم سره زیتای کو زکه چې مشه د ایداوی دی چې پر د خل بحال نه وي د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نه وي هغه پر د ایدا امیر دا تاون سره کې خو پر بانک کنه په چار اجازه کې نظر کې مسله حال کو او که حال نش په دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
ملک محمد نوروی په دوی د به کور شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیا د خپل خبرې نه ورنه پشا شوه او دغه کډوالی خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی. کلامو چې د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته وینا کړي چې د پنځه تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے ته استولي ول. د ایف ڈی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیې دوی نه د پنځه تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ڈی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ڈی ایم اے سره خپل شوه او دوی تش یو بل تلېږي چې پر وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. ورځو با جوړتا په باجوړ قبایلی سیمه کې شو بمی چاودنو کې دوه قومي مشران چې د سیمې د امن پر ځای کولو له چارو سره مرستې کولې و وجل شول. د باجوړ اوسیدونکو وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازم ده ګامونه نه پورته کوي. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
په باجوړ ایجنسی کې بیګا ماخام د مانځه په نیت لکوره وتلې ملک موسنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بمی چاودنه کې ووژل شو. ملک موسنف خان یو سپینروبې او د حکومت مرستیال مشر ملک او د ډیلی کلی مامون اوسیدونکي وو. دغه پیښې حال راته د ډمډولي مامون اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی په خواني صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي. موسنف خان
ملک ملکانو سره د دفتر ته تراتو جدي ډیر راوونه خبره وکوله چې ګوت براتو هم شاله
او هم پرون سحر د سلارزو د سیمه اوسیدونکو یو بل ملک ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل شو او دوه ځامن ورسره زخمیان شوو. د سلارزو د سیمه اوسیدونکو محمد حسین خان وای چې اولس وز د چاودنو او د ډزونه نه یریږي خو د داسې پی خورستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي.
چې د ماګه او شیخه ځکه چې کم خلک یې هغه حکومت راټینګي نو هغه چې حکومت راټینګي مدازه پراټ
ټینګولو باندې موږ دا ټینګار کوو چې لهدا حکومت زم عوام د غوانونو نه لاسونه وباسي. دا یو شی زمونږ تر رسیدا یو تکلیف نور عوام چې کوم دې هیڅ فکر نه لري.
نو آیا دا څه ممکنه ده چې ګینه حکومت د سیمه مشرانو ته او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي؟ ملک ګلزاده مامون وای
مته ګورنمنت خو طالب سکار دی ملک د دغه څه سکار نشته د سکیورټي او نو ملک ته د سکیورټي ورکول شو نه ورکړي نه خپل خپل ځان ساتي دلته کې د اواره ګرځي د خصه نشته چې د تاب او څو سکیورټي د څه په اړه چې د ډیستریټ مخوجه ما دا لون جنگ دی بچ کوم چې د باندې راغلو
یاد دی چې د څه موزه راځي په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو خو د سیمه مشران د امن لخر وغړي عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکو باندې بریدونه کوي خو د پرونی دوړو پیخو پرې لا هم کوم وسلوالو ډلی ندی منلی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو قبایلی خبریالانو اتحادیه او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعال خبریالانو په ټانک کې د وسلوالو لخوا د یو ځای خبریال زمان محسود وجنه پکله کغندلې. دوی له حکومت غوښتي چې دغه پیښې ذمہوار دی ونیسي او سخت سزاګانې دی ورته ورکړي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د سولې وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلې ووژلې چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه باندې یو څه دوی ست تاثرات او غشتنه لري. خبریال محمد
ډیر افسوسناک خبر ده. داسې چا کړی دي نو موږ حکومت را دا مطالبه کو چې د دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړی سي. د فاټا لیا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو دي راتلونکي مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعي نشي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي
زه خدا وایم چې د حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پی سپاره محسود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور عالم مسعود د دغه پېښې په دارنګ غندنه کوي.
دا چې کی مان واقع اوس ولان دا مش برپور مزاحمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې په واقع چې څوک ملو وسوي ادب نه کا به شي او خراب تا کوي وشي.
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلې خبريال کم کوي رو رہا وژا غوا
همنما اسلام سودای چا سره ایس دشمنی چا شای نشته دی کنه گایز یا کور نه وو تا کنه یا اندازن 8-9 بجه دا سه ټلیفون رو غای کنه چا چا وشت شای چا کور سر براو 15 بجو نو یو کونډر ته پرشوه.
په دغه خبر یک شمه چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونی و هغه خپل ژغ ریکارډ نه کا خو د محمد زمان مسعود د مرګ پیښه یې په سختو ټکچوک شو غندله او دا لوځه هم وکا چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلې خبريال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود د ژلو ذمہواری د طالبانو یو کمانډر کاری سیف الله قبول کړی دا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وزیراعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي روټ تر مکملولو او د ځمکې د اخیستو عمل پیل کولو لپاره اعلی چارواکو ته هدایت کړی دی. رابع اکرم خان د نور تفصیل سره.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دی چې د وفاقي حکومت لاړه د پاکستان او چین ترمنځ د راهداري مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیايي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی وای چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي راهداري د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پښتونخوا ملی عوامی ګوند غړی او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایتو هرکلی کړی دی او ویلی دی که په عملی توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان اولس سره ښه والی وي.
بیا څه په کار دی چې دلته یوازې د روغ تر د پولیس د دې خبره ونه کی ځکه اخیستل روډ پراخول دا بیله خبر ده او د دې دپاره د موټروی د طرز داسې روډ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ بهترینه د موټروی د طرز زموږ له روډ راکړل شي او زموږ اکنامیک زون اعلان شي دا به واقعتاً د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره واپس ای معنا د پاکستان د جمهوری وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغ عمل وی دا بزدار غوی چې د سپشتو تکال احساس مېرونی چې دا په دې کې بلیدي سي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پر ځای د بیانونو نه کار اخلي.
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف په اخباري بیانات خور کوي خو تر اوسه پورې چې چونکې مونږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې یو بریفینګ راکړی و کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا به تاسو ته په 2016 کې دا روډ کمپلیټ کړو نو دا د 2015 ختم شو تر اوسه پورې د هغې فیزیبلټي تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د زموږ رابطې وکړي نو ما د دا وایي چې دا دروغ دی که نه دي مونږ په دې خبرو باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي شل پارټۍ د دې خلکو دپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو آواز پت کړی دی مونږ به خپل
د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی. یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهدې لاسلیک شوی وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراستراکچر په اړه دي.
اوریدونکو ورو د خبرونې په دې برخه کې بلوچستان ته د بلوچستان د صوبایي حکومت د صحت څنګه وایي دوی د دوی چارواکو د کوټه په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي دوايانو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. نور تفصیل خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د سیاد د څنګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپې وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپې وهي نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څنګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته یې داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلث افیسرز دی ودې ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نه وي فارمسيز وي میډیکل سټورز وي دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټې اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي لیکن چونکی په دې خاص ثبوت مشر نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کاري او ډاکټر هم کوي هغه قانون مشر موجود دی دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دي طب اخلاقیات او تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي دغه پیروي وکي خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کواکې یو ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کیږي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
اوریدونکو هم د صحت په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خیبر پښتونخوا ته د دغه دی صوبایي محکمه د صحت وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبایي خلکو ته له نهو بیلابیلو خطرناکو ناروغو څخه د حفاظت واکسین ورکړل شي یو د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړي دي. په دې اړه باندې نیاز احمد خان دا تفصیل لالیږلی.
سواد په سلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنځونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار تابع وشو چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا ای پی ای مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره دې لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکې هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکاره رنځونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکي 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دې باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کوم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بیماریان چې کوم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسره، هغه گردن توڑ، بخار، سرسام موندې چې کوم شي، هغه نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریان دي او دی په 2 3 ټیکو ټیک سره دینه بچ کې دی شي.
په دغه مقاسمه نار تابعیا کوونکی غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکو شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبريالان په خپلو خبرونو کې اولسته د سیاست را پیښو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړې شوی اسانتیاګانو باندې پوها راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس د پاره بخپل چې کوم میډیمز دی هغه باندې بدیدو اویرنس د پاره بکار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کوم دی هغه باندې لیکلم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک د پښتو ژبې ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبريالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټي پیښې نو دا غي سره زمونږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شونن په دې کې مونډي رئیس د کړو کړه چې حکومت په 400 روپۍ په دې باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې 13 کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجې خیبر پښتونخوا کې 80% رنځونو کې کمی راغله چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل مازوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو او د صحت د ستونزو نه پس ستاسو پام تعلیمي ستونزو ته راګرځو. د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر په 26مې دردلې خرابې کړي د درس او تدریس کارونه دوام لري، خو په سوات کې بیا زده کوونکي او استادان وایي چې دوی ته سختې ستونزې دي. اسرار علم مومن په تفصیل لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي 1.5 سکولونه په مکمل او څه باندې 1000 سکولونه په جزوی توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سواد کې دي. د سواد د فیض آباد میډل سکول د ووم جمعه زده کوونکي محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولې او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې دوی ویریږي او زده کړې متاثره شوې دي.
او زلزلی په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پونو کې زوږ نو موږ په نړۍ ډېر خراب دي کنه او زموږ د دیوالونو موږ نه چو دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروږي موږ بیا سکول سکول.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سواد ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادې مشر حافظ محمد علی وایی د دوی د سکول په ګډون سواد کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلې دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپرېوتې شي. محمد علی وایی د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپرېوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایی زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه وایم چې د نش برابر دی. ماشومان انتهایی پریشان دي او دویم دا چې په غرونو زموږ واوري شوي دي او موسم انتهایی یخ دی نو ماشومانو ته دن کې نستو په ځمن دی بس بهر کې چې موږ دی بهر کې نو چې بارانونه کېږي باندې کې نو لمی شو.
د سواد ضلع د استادانو د اتحادې مشر وايي د حکومت لخوا ور سره هیڅ قسم مرسته نه ده شوي او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروي شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خدا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټی راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي نو د دې لپاره زیات تر زینو کې موږ د ټینټ ایمیجیټ ارینجمنت کړی دی یا ورسره د کرایې دا د حق ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته سره سره فیسیلټی پرووایډ شي چې د سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کیږي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوی پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره اس آر اس پی چې په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آباد کاري کارونه کوي وای په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دی ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وای د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندویه ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټری دا دی چې ګورنمنت اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز تا اورګنایزیشن تا یا وی له تراشیا دا وي، نو هغه څنګه چې لا ګورنمنت او منیسټر پر منیسټر دا وي چې موږ کولای شو.
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې د مام رستندو ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خوره د په خبره ک څوک ورسره مرسته کول غواړي نو دوی به هر کله کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د سلورنیمو بجو د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناورو او د خبرونو د لنډیز نه پس عبدالحی کاکر سټوډیو ته راغله د مشال ترانه لاندې بحث با پر مخبوزی.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دی بیا خلاصې کړي. د غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک غړیو مودوسلی سیمو مشرانو تیر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. د امریکا حکومت له قبایلی سیمو کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پیښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننی بیان کې راغلي د نړیوال پرمختیا امریکایي ادارې USAID دا پیسې به په قبایلی سیمو کې د ښوونځیو بیا ودانۍ د کارونو لپاره د روزنې د کروندګرۍ نظام خکول او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټې پر ماشومانو د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې اوس به قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کول کیږي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام خکولو نوی قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور به بنسټه ګرځولی. تیر ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوی قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې د پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان فوجیانو او وسلوالو ترمنځ نن سخته جګړه روانه ده. د افغانستان روسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ سنګساریدو قضیې د جدي څېړلو غوښتنه کړې ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو لاستای سره ګوري. د ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام 4 کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په مرکزي مسکو کې لسګونه زره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلوه لاریون کې برخه اخلي.
اوس د مشال ترانه لاندې د بحث وخت راغلی دی. عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی دی، هغه درته د دې خبرونې د دې بحث موضوع درو پیژني. مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ لور کو
د مشال ترانه لاندې.
سلامونه، د مشال ترانه لاندې بحث کې مو عبدالحی کاکړ هر کله کوم. د سیشن مفرست د قبایلی سیمو یو بل خبريال زمان مسعود ووژل سو. زمواري وسوالو طالبانو قومندان قاری سیف الله سیف ومنله او ورسره غواښ وکړ چې نور هم څو خبريالان سته چې په نشه کوي به. زمان مسعود لومړی یو روسي خبريال نه دی چې وژل کېږي، بلکې د خبريالانو د ژغورلو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وايي په 13 لسیزه کې داسې 22 خبريالان سته چې وژل سوي او قاتلان آزاد کړي. د پاکستان قبایلی سیمه بلوچستان د خبريالانو د پاره د مرګ ویری او خطر ځای ګرځېدلې دي. پښتانه ده چې دغه سي مرګونه ویری د خبريالانو ژوند او کار څومره متاثروي، په پاکستان کې د میډیا ازادي څومره له خطر سره مخامخ وي، دا او سره نورې تړلې پښتنې به د مشال تورانا لاندې بحث کې چېړو. ملوانم دي د قبایلی سیمو د خبريالانو سازمان فاتح یونین اف جرنالست په خانه مشر صفدر داوړ او د شان په پېښور کې خبريال او د فریډم نتورک مشر اقبال خټک. تاسو دواړو ملمنو ته هر کله وایم. اقبال خټک سي تاسو ته هر کله وایم.
مننه کاتر صاحب.
اقبال خټک سے اول خو یو تصویر را ترا کی زکه تاسو ډیر زیات کار کړی دی د خبري اعلانو پر ژوند باندې په ژغورلو باندې په مرګونو او د دوی چې بیا څو سرسوي یا کمیشنونه جوړ سوي په د قبایلی سیمو دقیق شمیره څه ده چې څومره خبري اعلان تر اوسه پوری هلته وجل سوي دي؟
مهرباني کاکر صاحب، تر اوسه پورې دغه شمیره چې دا کېدای شي تمام وي صحیح هم نیولې، چې په پاکستان کې تر اوسه پورې داسې څه نظام نه دی جوړ شوی چې په هغې کې د دغه شانتې واقعاتو په ډېره په منظم طریقه باندې ډاکومنټیشن کېږي او ریکارډ کېږي او پته لګېږي. دې لپاره زه دغه کم شمېره چې دا دې ته کېدای شي دا صحیح هم وي کېدای شي دا غلط هم وي، نو هغه دوستان چې څوک دا غږ دې ته هم کې اوري، نو که چېرې هغې سره دغه د هغې شمېره سره زما شمېره نه برابرېږي نو بخښنه غواړم. دوی ژورنالیستان ویل کېږي چې په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي، او دا که مونږ د 2015 کال نه واخلو چې کله په پیله ځل په جنوبي وزیرستان وانه کې دوه ژورنالیستان هغه وخت ووژل شو چې کله دوی د سره روغې امن معاهدې نه واپس خپل کور ته روان وو. د هغې نه وروسته تر پرونه پورې چې کوم په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو بل ژورنالیست باندې گزارو شو، هغه غریب د خپل زخمونو نه ژوندی پاتې نه شو. دغه دې وخت دغه شمېره زه ګڼم چې کېدای شي صحیح هم نیولې چې موږ سره پاکستان کې دې وخت کې داسې صحیح طور باندې داسې نظام نشته چې هغې کې د هر یو
تصویر نور کار دی. صفدر داوڑ سے برا سرا دی صفدر داوڑ سے باول خطا استار کلای وایما او بیا به هم دغه پښتنه تاسو زخه تکراروم ځکه تاسو هم ډیر زیات فعال یې او دا ریکارډ بساتی. اقبال خټک وایي چې 22 کسان له 2015 کال پورې خبريالان وژل شوی دی، تاسو خپل شمیره څومره ده؟ صفدر داوڑ صاحب زما ژغ تاسو ته. وعلیکم السلام، تاسو ته هر کله وایم.
ډیر مننه
مننه. ما وی چې اقبال خټک صاحب خو دا وی چې 22 خبر اعلان شای د شمیره د په وینا باندې کمه زیاته وی، تر اوسه پورې قبایلی سیمو غو بل 2015 کال وجل سوي دي، ستاسو شمیره څه وای؟
کل زمون کو 10 میره لگا تا چې ذکر وکړو. اول چې کوم دی د ساوت وزیرستان کې 2005 کې جرنلسٹان دا بندے فائرنگ کو شو ہو، بدقسمتی سر زمونگ دعا جرنلسٹان علا نور وزیر او امیر نواب شہیدان فل اور سرا یو بل انور شاکر سخت زخمی شو، خوش قسمتی سارا بیا دا نور چه کم دیا بچت شوی و کنی اٹیک طول گاڑی بند شوی و اتنی چه دا طول مڑاول. نو آغا کال که بیا یا طولا کس جور شو نارت وزیرستان والا شپک میشته وڑه و نو توتل دا اس چه کم دا زمان مسود دا کس جور شو نو سور لس کسانو تا دا تا دا صرف دا فاتا ورا سدو. اقبال خطک صاحب کا یاد کری وی ایک رئیسی دا کی پی کے خیبر پختونخوا صوبے والم ورش مارلی وی نو عام کی رئیسی دوم رئی نو ٹوٹل دا کی پی کے او دا فاتا ایساب دوشت نازیات رازی
سامه د زما خل شمیروز خراوز وباره لیو تصویر واضح سو چې دوال خدي خو خبره دې ترازو. اقبال خټک سیب تاسو کار کوي لکه پرون چې د زمان مسعود دی طالبانو زمواري منلې دا او ویلې دي چې چونکه د دوی خلاف نکل کول نو ځکه و وشلې، نو آیا داسي حالاتو کې چې خبريال باندې دا الزام لګی شي تاسو په خیر باندې دا د ازادي د میډیا باندې څومره لوی گزار کوي، څومره خطر دی؟ دا
ډېر زیات خطر دی او آزاد ژورنالیزم په دغه شانتې وضع کې ډېر ګران دی، او بیا په داسې سیمه کې چې هلته کې د ستا ګیر چاپېره خطرات تاویږي دته زما په خیال کې ما خو به داسې نه وکړی چې په دومره خطرو کې دی زه پروت یم او بیا دې داسې ژورنال ژمو. خبره دا ده چې باید چې ژورنالستان په دې ځان پوه کړو چې که خطره ده نو ماته څه کول دي. هغه وخت کې بنیادي فیصلې ضروري دي. که چېرې مونږ دغه بنیادي فیصلې ونه کړو، مثال په طور باندې آیا زه دا سیمه پرېږدم که نه، مثال په طور باندې چې کله حیات الله دغه غټ خبر مات کړو، نو آیا دغه ټایم کې دا فیصله باید چې ده کړې وه چې آیا دغه خبر نه پس دته څه مشکلات جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، او تر کومه حده پورې دغه مشکلاتو د موته ودرېدی شي. دغه بنیادي شیونه دي چې باید چې مونږ په دغه شانتې حالاتو کې او په دغه شانتو سیمو کې او هماغه وخت دغه فیصلې وکړو. دویم دا چې په هېڅ کس تا ته څه خطره محسوسېږي، دا خطره ته چا بل چا ته وینا وکړي، خاص طور باندې خپلې ادارې ته، خاص طور باندې خپل خاندان کې چاته ووایې، او بیا په خپل د ژورنالستانو چې کوم تنظیمونه دي هغې ته ووایې. زه اوس په دغه خبره باندې ځان پوهوم چې آیا زمان محسوس که دغه مخکې نه دا خطرات معلوم وو، نو آیا د بل چا سره شریک کړي وو، آیا خپلې ادارې ته ویلي وو، آیا د څه داسې حفاظتي اقدامات اخیستي وو یا نه وو اخیستي، او آیا د دغه دمکانې چې دي په دومره سنجیدګۍ سره یې وانهغیستې. نو دغه هغه شیونه دي چې باید چې مونږ خپل په دې باندې ډېر زیات کار وکړو او عمل پرې وکړو، ولی چې وړه غوندې غلطي هم ډېر د غټ نقصان سبب جوړېدی
شي. شمه ده اقبال خټک صاحب مننه. بیا راځم صفدر داوړ صاحب. اقبال خټک صاحب چې کوم طرف ته اشاره وکړه، آیا خبریالان هم د دغو خبرو خیال ساتي؟ ځکه چې په قبایلي سیمو کې خو یو دوه درې نه بلکې ډېر زیات خبریالان دي، د دې خیال ساتل کېږي د خبرو؟
پورا دا خاطک صاحب خبرم ٹھیک تھا، ہو بل طرف کا مونگ گورو چلا جرنلسٹان اول پنخا کی گی، نو دا دا ہر جرنلسٹ جان جان لا سٹوری دے کہتو گورے اس آیت اللہ چ کم سٹوری کڑے وا اے پوجا بندے دا مرشو یا شہید کڑے شو، او دا نور چ کم مو دا ساؤتھ وزیرستان والا آ کے دے سی دیوا جا بندے چ دا سٹوریز کوي یا کوریج یې وکړو دا چې دنیا ته انیر نشي. نو دا شانته که مونږ وګورو بیا نصر الله افریدی خیبر ایجنسی کې ورته خطره وه، نو هغه جز راغلو آیات آباد ته، پېښور ته، او بیا پېښور کې دا کم صدر سرا کینٹ ایریا رضی دلتا وجل شو. دا شانتا مکرم اتیف چې کمو دا مومند ایجنسی نا راغلے ہو دا غیر تریف دا وجل نادلتا شب قدر کدائی وجل شو. او بل اس داری چې اس کا تو گورے پارون چې دا زمان مسود والا کم از موریا خست دا تنظیم والا ایلمان مسود یو ترجمان دے دا یو تنظیم، نو ایغ داویلی دی چې دے مونگتا کوریج نرا کئی میڈیا وال. بل طرف کا تو گورے نو دلتا دا بین تنظیمونا دی حکومت پاکستان دا بندے بین لگاولے دے چھے تا صبح کوریج نور کوئی ٹولو دا روتا پارون بلاویلز وزیر داخلہ چھے کم جماعت دوا والا بین پا والا گو، نو دا سٹریکلی آرڈر دی چھے دا کوریج بند میں لگے گی. بل طرف تا دا خلق چھے کم دی دا کوریج گواری دا سپیس گواری میڈیا کے دا سکرین بندے رتک گواری دا اخبار کے خپل نام پڑا والا گواری، نو مطلب دارے چھے اس جرنلیسٹ چھے کم دے آغا خو بالکل مگر مچ تالاب کے حساب سوے دے نو ایک مقابلہ کوائی سی نہ دیکھو مقابلہ کوائی سی، نو آیا دائی دا سو کی دیکھے اس قسم اس منگ کا ریزلٹ نراضی انجام نراضی چاہیا جرنلسٹ دا لاتو کے سو کی
سمجھا دا. داوڑ سے دیر بنیادی خبر راپور تک اقبال خٹک سے سے کئی اوقات حکومت پابندیاں لگئی، سینسر لگئی، حکم ورکی چې د دارنګ تنظیمونو خبرونه مشایع کوي په بلوچستان کې هم داسې سوی وو، او بل اوقات بیا دا وسلوالو لخوا دا ویل کېږي چې مځکه دوی دا کوچ د دوی زموږ موقف ته ځای نه ورکوي یا دغه، نو په داسې حالاتو کې خو خبریال سره بیا لار نه ده پاته څه وکړي هغه؟
کاکر صاحب ما په خیال کې ژورنالستان یو ډېر نرم ټارګټ دی، په اسانتیا سره یې ته وژلی شي، په اسانتیا سره یې ته اوچتولی شي. انسان همیشه د خپل ځان نا کمزور سړي باندې ګزار کوي، د خپل ځان نه طاقتور سړي باندې ګزار نه کوي. دا د انسان بنیادي فلسفه ده او د نفسیاتي یو دغه دی. ما په خیال کې د دې دوه کسان زیات ذمهوار دي، او درېیم بیا به زه خپله ژورنالیست به وکړم. اول خو دا دی چې اداره د هغه د دپاره څه ګامونه پورته کړي دي. دویم دا چې ریاست د پاکستان ریاست د هغو خلکو په ضد څه ګامونه پورته کړي دي چې څوک په پاکستان کې آزاد ژورنالیزم باندې او په آزاد ژورنالیستانو باندې گزار نه کړي. دا دوه ډېر مهم دغه دي. د دې وجه او دواړو ځینو کې مونږ ګورو چې ډېره غټه ناکامي ده د ادارو په والي سره او د حکومت په والي سره. د دې وجه ژورنالیست چې ډېر سافت ټارګټ جوړ شو ډېر کمزورې شو او په دې باندې گزار کول ډېر اسانه ده. څنګه چې سب ته دا وړول چې هغه ملګري چې چا خپلې سیمې پرېښودې او لږ محفوظ ځای ته لاړ بیا هم هغې محفوظ پاتې نه شو. دا بالکل حقیقت دی. لیکن زه ګڼم چې کچرې زمونږ دغه تنظیم ادارې چې چا لپاره دغه ژورنالیستان کار کوي او بیا ریاست چې هغه خلکو په ضد باندې ګامونه پورته کړي چې څوک په ژورنالیستانو ګزارنو کوي دغه دواړو د وجې دې ژورنالیست ډېر زیات کمزوره شو او د ده وژل یا په ده ګزار کول ډېره اسانه شوله. همدغه وجه ده چې طالبان یا نور تنظیمونه هغې نه کراچۍ کې په مالک باندې ډزې کولی شي نه په لاهور کې نه په اسلام آباد کې لیکن په قبایلي سیمو کې بیا زیات نه زیات په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې مونږ ګورو دا ژورنالیستان هغې دپاره ډېره اسانه نښه ده او دې ډېر په اسانه باندې ده نښه ولي.
سم مننه اقبال خټک صاحب. صفدر داوډ صاحب دا څومره خبر اعلان ستاسو یاد کړل یا بیا اقبال خټک صاحب یاد کړل چې دا وشل سوي دي دا خلې ادارې نه ادارې سرکار کوي او اقبال خټک هم دې طرف ته اشاره وکړه او تاسو واسه چې دا غو ټولو مقصد دا دی او خپل طالبانو چې د دې ذمہاري قبل کړې دم دا وایي چې دوی موقف یا د دوی په ضد لیکنې کولې خو دغه ادارو سره دوی کار کوي. آیا تاسو چې کله یو رپورټ لیږي یا دا نور رپورټ لیږي او خو یوازې رپورټ لیږي فیصله خو بره چرته اداره کوي نو پمنس کی آیا راګیر دا خبريال دی دا ډیر ملامت دی چې دا رپورټ لیږي کنه ملامتیا څه بل زیاده او زور تربل چاوزی
ګور عبدالخی صاحب کا تو ګورې دا د سنسټیو یو کانفلیکټ نو دا باندې کا ترګر دی یا وسلوال دی یا حکومت ته په دا اسیت باندې اوس اهمیت باندې پوه شوی دی چې کوم فریقین دی سټیک هولډر دی چې میډیا د دې لپاره یو ډېر ضروری سیز دی. اټس مینس کدا یو پورا شهر فتح کی پورا سلکا سا هو جی مخالف والا خو چې سو پورې میډیا کوریج ته نه ورکړې شوی اټس مینس چې میډیا وارم چلے گی دا دې میډیا وار اوس د جرنالستان هم خصا جوړول غواړي کنه چې یا نه دې په اشتهار دې لپاره یا د دې څنګه جوړېدل یو ثبوت دی پارا د ریپورټونه غواړي چې تاسو مونږ ریپورټ کوي یا تاسو دا وکړي اټس مینس چې دا او یو دا ډېر خطرناک سیز دی بل چې کم زر اعظم دیتا چې ادارو دی پارا نو ادارو هم کته وګوري چې کله پریزیډنټ روم نو مونږ یو سروې کړی وا دوه نیم سوا قبایلي جرنالستان کار کوي په فاټا کې نو دا کې دا کم چې انټرنیشنل میډیا وال دی هغه خو پیکیجونه هم ورکوي هغه خپل کس باندې سټینډ مالی هغه خپل کس چې کله مړ شي نو د یا تین بچیان یا کونډې ښځې د پارم کوشش کوي چې تعلیم حاصل کړي بچیان یا میډیکل فیسیلیټیز ورته حاصل
شي
خو چې کم راشه بیا بیا لوکل نیشنل میډیا ته نو نیشنل میډیا کې ته دا درته وایم چې د اتیا اتیا لس کسه چې کم اخبارونو سره کار کوي دې ته نه یو روپۍ تنخواه ملاویږي نه چېرته د دې لپاره ادا کیږي چې د دې کله شهیدان سي امر سي نو د دې لپاره څه هیلپ کوي دا ډېره کمزورې خبره ده. بل طرف ټي وي چینلز والا زبا دا درته وایم چې مونږ مومند ایجنسی کم دوا شهیدان یو ورځ باندې شوی پرویز خان مومند او عبدالوهاب نو سبا ته مې ا دې درو ولا کسان راغلل نو مونږ ډېر ریسپیکټ سره دې ریسیو کړل مونږ دا خو څه اناونسمنت پکوي دا بچانو لپاره بس اعلان کوي فری اجوکیشن دې لپاره یا هیلپ فیسیلیټیز دې لپاره خو افسوس سره هغه نمونږ ته دا وینا وشوه چې د سره مونږ کیمرا پرتا و د سره مونږ لپټاپ پروت و آیا هغه چې مونږ ریکور کو اټس مینس چې دا درو والا کیمرا چې کمای یې قیمت زیات ته ورته خو نه چې کم التا فیلډ کې لګیا جرنالیست دا شانتا دې ته خپل لپټاپ ضروری دی هغه انشورنس تا دې خو دا کم جرنالیست دې دا دې انشورنس نه په کار دا دې چې دې لپاره یونیونونه پی اف یو جه شو یا ملک نورا چې کم ادارې دي دا یو داسې ګام اوچت کی چې دا جرنالستان چې کم سر یې په لاس کې ایښی وي او ریپورټینګ کوي ډیوټي کوي
نو هی باوجود هم د دې سره کدا کیږي نو دا ډیر افسوس
سم ده. صفدر داوود سیب تاسو تر اعظم اقبال خټک سیب صفدر داوود سیب خبرال د ادارو په ولم خبر وکا خودلته سوال ده چې په داسې ویره تره او په مرګونو په حالت کې خبر اعلان ژوند تیروي او د قبایلی سیمو د دومره په میلیونونو کسان چې دی هغه ودی تناسې زوی ته د معلوماتو رسایي وسی یا دوی ته څوک معلومات ورکي په آزاد توګه باندې ورکي د دغه مرګونو او ویرو په مجموعي توګه قبایلی سیمو ته د اصل تصویر پر رسیدو کې څومره غټ خرن را منځه سوی دی؟
بالکل ما خیال کې حکومت هم دغه کوشش ته چې د خپل خوخ معلومات خلکو ته ورسی او هغه معلومات چې خلکو په ګټه دي یا د سیمه په ګټه دي باید چې د غید رضا نه بغیر ونه شي. دغه شانته بل اړخ طالبانو ته وګوره هغه هم په زور باندې خپل خبر پتا نشر کول غواړي او چاپ کول غواړي د دین هغه هیڅ دغه نه لري چې آیا دا خبر د دې لایق هم دی کنه دی لایق. په دې وخت کې غټ جنگ چې دی یو خو په د قبایلی سیمو په خاوره باندې یا په غرونو دی خو بل هغې نه غټ جنگ چې دی د معلوماتو جنگ دی او دواړه فریقه چې دي کوشش کوي چې میډیا د خپل اثر لاندې راولي او د خپل د یری لاندې راولي او په یری په صورت کې د هغې هره خبره دې ومنلی شي. زه ګڼم چې د حکومت دغه وینا چې د هغې د خوښې د ناخوښې په بنیاد باندې باید چې ژورنالیست یو خبر جوړ کړي او یا یې جوړ نه کړي دا هم د ژورنالیستانو د ژوند دپاره د غټ خطرې سبب جوړ شوی دی. څنګه چې تاسو وویل په بلوچستان کې ژورنالیستان د هغو ګوندونو تنظیمونو خبرونه نه لګوي نو بیا یې وژني او بله رخته حکومت د هغې د استعفا دپاره د هغې د ژوند دپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی او نه یې تر اوسه پورې یو ژورنالیست د دغې وژنې نه بچ کړی دی. نو دغه صورت کې ما خیال کې دواړه اړخه چې دي هغې دا کوشش کوي چې په میډیا څومره فشار وي او څومره یېرې په دغه کې بې کار کوي دومره د هغې د ګټې سبب جوړېدای شي.
مننه اقبال خټک صاحب. راځم صفدر داوود صاحب ستاسو خپل څه نظر دی یعنی په داسې حالت کې لکه اقبال خټک صاحب سی تصویر ورکړی د قبایلی سیمو عام ولس چې هغه لمخه ځخلیا ځپل سوي دي او بې کوره سوي دي هغه له صحیح معنا له معلوماتو څخه څومره محرومه کیږي په داسې حالاتو کې چې خبریال وژل کیږي یا په ویره کې وي یا ټوله میډیا په ویره کې
ګوره قبایلی لکه خو کته وګورئ نو دا کوم 9/11 نه مخکې هم هلته چونکې سی آر دی پولیټیکل انتظامیا سیستم دی نو هغه ډېر زیات بندیزونه پرې لګولي وو. ایون ایف سی آر کې د صحافت کولو یا د رپورټنګ کولو د علاقې نه دا هېڅ قسم تصور هم نشته دی هلته چې کوم ایف سی آر دی. نو مونږ به دا کتل چې چېرته به پولیټیکل او جرنلسټ خلاف پورا قوم به اوچت کړو چې یاره ما خو تاسو خلاف ایکشن نه اخیستو خو پلانی صاحب درداور دا رپورټ کړی دی نو تاسو دنه تپوس وکړئ. مطلب دا چې مونږ د خپل کلچر زمونږ د خپل ایف سی آر هلته قانونونه دا دین هم زیات بندیزونه جرنالستانو ته بندې لګېدلی وو چې تا به فریلی رپورټنګ نشو کوی او بل زه بیا راځم د 9/11 نه پس چې کوم څه روان دي 9/11 نه پس زه ګوره میرانشاه کې یا وزیرستان کې کیمرا خو پرېږده چې جرنالیست غټه غټه کیمرا هلته بازار کې ولګوي د خلکو تکلیف او دنیا لا پیش کړي بلکې داسې ایریا شته تر اوسه پورې چې هلته دا کیمرې والا موبایل هم بند دی چې آیا داسې نه وي چې څوک مونږ ویډیو وشي یا دا حالات یخوا دنیا ته ورسي او بیا که ته وګوري چې کوم غټ غټ اپریشن وشوي لکه خیبر ون اپریشن وشو خیبر ټو وشو اوس اپریشن زربار لګیا دی نو دا دې کوریج دی پر هم میډیا چې کوم دی د اسلام آباد بیسناس چې کوم صحافیان دي هغه ایز نه ډایرکټ رپورټنګ کوي د کراچی بیسناس چې کوم رپورټر دي ایون پېښور بیس پر زه وایم ولته چې کوم لوکل جرنالستان دي دیتا دا مکان نه ملويږي چې دوی لاړ شي هلته نه رپورټنګ وکړي او کوي کې نو دیتا بیا ډېره زیاته مسله جوړېږي که ته وګورې د ټولو اړخونو طرف نه دا ټول سټیک هولډرز چې کوم دي دا دې طرف نه بیا دوی په مسلو کې وي. نو په کار دا دی چې جرنالیست هم لکه څنګه اقبال خټک صاحب چې وویل چې ژوند ډېر قیمتي دی سر په کار دی سړی پوهېږي
سړی دا باندې پوهېږي چې یاره ما ته اوس خطر دی، ما ژوند ته خطر دی، نو بیا جاب یا ډیوټي کول دومره زیاته هم خبره نه دی. پکار دی چې سړی بیا خپل ځان بچ کوي چېرته ایون ډېر زیات جرنلستان داسې دي چې زه به مثال در کوم چې مخکې غټ غټ جرنلستانو قبایلي علاقو کې خو چې کله دا حالات خراب شول دوی بالکل جرنلزم پرېښودو، چا دوکانونه ولګول، څوک دوبۍ ته لاړل، څوک یوزی ته لاړل، نو دا د علاقې لپاره خو بیا یو نقصان راځي. په دې چې دا علاقه کې نور نه عدالتونه شته دي، نه انجیو شته دي، نه بل آواز شته دی، صرف یو جرنلیست دی چې دا په میدان باندې لګیا دی. د دومره مشکلاتو باوجود هم ریډیو ته رپورټ راوړي، ټي وي ته رپورټ راوړي، اخبار ته رپورټ راوړي،
مرگ ژوب له خدا سی او دوامدار اقتصاد سلسله دری نه تاسو له حکومت سره یا نړیوالو ادارو سره یو میکانیزم راستل دی، یو طریقه کار راستل دی چې نور خو بس د دې مرگ ژوب له مخه ودرول سی؟
پاکستان د دنیا پنځو کې دی چې چېرته له متحد یو پلان باندې عمل کېږي، او دغه پلان مقصد دا دی چې د ژورنالستانو ژوندي وي او ژورنالستان د خطرې نه راوباسي. بل دغه مقصد دا
ہلو اقبال خٹک صاحب تاسو را غوړک شو ما خیال ټلیفون لاینې پرې سو اقبال خٹک ما خیال سی خبرې خبرال پرې راتلی او ما خوې سی د ملګرو ملتونو یو پلان دی او هغه پلان مطابق دی کوشش کوي چې پاکستان هم پکې شامل کړي دی چې یو داسې طریقې کار جوړ کړي چې خبرې اعلان خوندې سی بارل کبه هم پلان راغی نو بیا به خبرو سره وکړو. صفدر داوړ سی په تاسو یعنی خپل د فاټا یونین اف جرنالست خپل له طالبانو سره وسوالو طالبان سره یا حکومت سره نیخ په نیغه جرګه سوی مخامخ سوی چې هغه ته واسطه چې تاسو اخر ولی ټارګټ یې او تاسو څنګه مخه نیول کېدلای شئ چې تاسو نور تنگ نه کی تاسو چا سره د سی منظمه د جرګې په شکل کې خبره نه کړې؟
بالکل هغه لکه توګه وګوره 2009-10 کې ساسیان ته ډېره مسله وه، نو اټم ځکه چې پرېزیډنټ هم ما ته بم کلونه ډېر راتلل چې ایون تاسو دا ساسیان یونین نه وباسئ او اسپیشلی دا کم ریډیوز چې دی دا دیوالا رپورټرز چې دا په ایجنډا لګیا دی یادی او دا دی خو مونږ به بیا ورته چې نه مونږ یونین دې لپاره جوړ دی چې دا حفاظت ورکی جرنالستانو ته. بیا هغه کې مونږ دا وایو چې کم سینیئر کسان به لکه ایون منګل باغ نه به چاته مسله جوړه شوه خیبر ایجنسی کې، نو مونږ به صحافیان لوکل صحافیانو په ترو یا مونږ په خپله دا سیستم به جوړ کړو چې دی دا کم غلط فهمۍ دی چې دا لرې شي ای خوشي، نو هغه کې به مونږ کامیاب شو. دا سنته مکرم عاطف چې کله وجلو نو هغه کې نورم دی کسان په ټارګیټ وو، نو ای د پاره مونږ یو بل سره جرګې یا مذاکرات بای فون بای ایمیل دا هغه وکړل چې یاره د دی ذهن کم چې دی جوړ شوی دی چې دا کلیئر شي چې آیا جرنالیسټ د هیچا خلاف د هیچا په حمایت کې نه دی. جرنالیسټ دا هر چا دی، دا د سوسایټۍ یو سترګې دی، یو غوږونه دی او یو آواز دی د سوسایټۍ. نو هغه کې مونږ بار بار دا کې کامیاب شوی یو چې
ستاسو خبره په خوله کې د خوص یو ځل بیا دا وایي چې نور خبره لا نه مستس په نښه کوو به، نو د دې یو داسې طریقې کار کېدلای چې دا غو ژوند خوښ غوړل سي کم اس کم څه کېدلای
شي. بالکل دا تاواله ډېر اهم خبره ده. دا په کار دی چې کم درو سره د جرنالستان کار کوي یا دا یو داسې جرګه جوړه کی یا داسې مذاکرات وشي چې آیا څه مسله ده. په دې چې کچته په اصلي حقایقو نه دی خبر شي سټیک هولډر چې دا کم ګراوند باندې جرنالیست دی، دا هم په وسی دی دا هیڅ نشي کولای چې کم ادارو کې پالیسی جوړیږي یا کم حکومتونو پالیسی وي. دا صرف او صرف رپورټینګ کوي د خلکو د مسلې د حل کولو لپاره. بل طرف زر اعظم چې حکومتونو سره مونږ کته وګوري لوکل چې کم پولیټیکل ایڈمنیسټریشن دی دې سره به مونږ بار بار جرګې کولای چې یاره تاسو جرنالیستانو ته حفاظت ورکوئ، دا دی ملاتړ وکړي، نو ای به په خپله دا موقف و چې یاره
مونږ په خپل هیر محفوظ یو افیسونو پورې محدود یو نو جرنالستانو ته به مونږ سخت حفاظت وکړي. ایون دا مونږ ته انفارمیشن منیسټر پورې دا گورنر پورې چې کوم هاي اف حکام دي د دې به مونږ ته دا وی چې یاره تاسو په خپل لګ سوچ کوئ لګ احتیاط کوئ. نو مطلب دا چې کوم مونږ دام کتلې دي چې کوم سټیک هولډر دي مخالفین دي د دواړو سره مونږ دا سیزونه چې
یعنی دا کار دا جرنالست تاسو خبره په خله کې دا وسم دا چې کېدل ځا نور غوڅ وج غورل سی هغه د پارم دا طریقې کار کېدای سي وخت کم دی 1.5 سیکنډ دی
بالکل ولې نشي کېدای په کار دی چې دا اوس لکه د زمان مسعود ټارګټ کو په دی وجه چې تا کوریج ما نه راکوي ما ته یا میډیا کوریج نه راکوي. نو زمان مسعود اجه سوکو هغه یو رپورټر وو یو جرنالیست وو نو دا پورا د ملک په پالیسي باندې پورا نشي نظر انداز کېدای نو دا شانته صفدر دا ور کېدای چې نو تا په شان کاکا صاحب کېدای شي چې دای پورا د ملک دا فیز سپا لکه د ډیفلیټ فارم نام ز ټول توان سټیک هولډرز ته چې دا ګوره زنه دا سی
چې کم دی لاس شل سیکنډ دی
نو دا دا نشي کېدلای چې یو جرنالیست وجلو سره پالیسي بدل شي بس صرف دا وشي چې بچان یې تیمان شي او کونډه جوړ شي او هغه فی چې کم دی ماشینه یې پاشي نو په باید د لارني وای وشي او دا نه کوي. ته
مننه صفدر داوړ سیب تاسو او اقبال خټک سیب تاسو چې د مشال تورنا لاندې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته اجازه درکو د خدای په امان. بحث پای ته ورسېدلې. په مخمشه.